السلام علیکم، دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ثانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خبر پښتونخوا بیا د قبایلی سیمو د پاکستان د زونو نورو برخو په اړه ریپورټونه ووره. 19 پروګرام ټولنه او سخت دریزی هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او رتزم همکار اسرار الله مومن یې درته وړاندې کوي.
مشروم به د مهم خبرونو لنډی څه ده. پیښور آرمی پبلک سکول پیښا چې پکې یو سل دوه دېرش زده کوونکي وژل شوي وو، نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شوو کسانو ته سزا ورکړي. د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. او د پاکستان فوجي او پارلماني پلاوی دا محال د کابل په سفر دي. او زه خبرونو تفصیل د پیښور آرمی پبلک سکول پیښا چې پکې یو سل دوه دېرش زده کوونکي وژل شوي وو، نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شوو کسانو ته سزا ورکړي. د آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د تعلیمي درنې په نوم د جوړ شوي سازمان غړي چې زیاتره یې د یونیورسټو او کالجونو زده کوونکي دي، نن یې د احتجاجي ناستې په موقع له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان چې دا وخت د پولیسو په ولقه کې دی ورته دې سزا ورکړل شي.
جو س کم دشتګر نیولې دي هغه بالکل هغې مهربانه کړې دي. سرکار دا مختره ده چې هغه خلک چې کوم دي هغه دې خپل جبر کردار ته ور ورسوي.
د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو لخوا برید چې پکې د استادانو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 143 کسان وژل شوي وو، زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. بلخو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د برید د مرکزي زمواره کسان یې په عملیاتو کې وژلي دي. د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. اقبال خان نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې دوی په خپل بیان کې هغه 16 کسان د خپل زوی په وژنه تورن کړي چې پکې 50 پولیسو نیولې دي. نوموړی وایي هیله من ده چې د هریپور د ترګرۍ په مخنیوي عدالت کې روانه د زوی د وژنې مقدمه به یې ډېره زر سرته ورسي.
کوم کیس ته نو یا مقدمه دا او په دې کې کوم دا تر اوسه پورې رالی لکه نه دي، نو دې کې خو کیس زمونږ چې دی نو زیاتو په حق کې دی، نو نوی پیساګ نور خو سمخ کې پته لګي یاره انصاف کیږي یا نه کیږي که نه.
مشال خان روان کال د اپریل په 10 بلوګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلی وو، خو د حکومت لخوا تحقیقاتي رپورټو ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د خبر پښتونخوا اسمبلی په دې صوبه کې د قبایلي سیمو زم کولو په اړه قرارداد منظور کړی چې اپوزیشن ګوند او جماعت العلماء اسلام یې مخالفت کړی. دا قرارداد چې پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړ، په اړه یې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تېر ورځ مشال ډو ته وویل
دا موږ بنیادی طور باندې دا یو کانسټیټیوشنل ریکوایرمنټ و، چونکی دې کې زمونږ اسمبلی نه دا یو کنسنت اغستلو چې آیا مطلب دا چې اسمبلی دې هغه د ایڈجسٹ کول ایسپ کول پر چارج دې موږ هغه لیګل کانسټیټیوشنل چې کوم ریکوایرمنټ و هغه موږ او وی چې موږ خپل سیټونه مې اضافه کول غواړو او چې څه د صوبي په لیول باندې څه دې موري راځي صوبایي اسمبلی بچی نو هغه ته ویلکم کوي.
بلخو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې د یاد قرارداد مخالفت کړی، ویلي دي چې د فاټا راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د څه قسمه پرېکړې مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د پاکستان پوځي او پارلماني پلاوی دا مهال د کابل په سفر دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري مشال ډو ته ویل چې د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته ورغلی چې هدف یې اصلا د کرخې دواړو لورو ته پر رامنځته کېدونکو مسلو خبرې کول دي. د په خبره دا پوځي پلاوی به نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یوه درخیزه غونډه کې اهم برخه اخلي. بلخو د پاکستاني پارلمان پلاوی با د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د دوانو جرګو له مشرانو پخوانی ولسمشر احمد کرزی سره لیدکاته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی نن مشاله ډوته ویل تمه لري پرون کابل ته د ورغلي د پاکستاني پلاوی د سفر بعد د دوانو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د براسي حال کې دا چې کابل تل ادا کوي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د ننګرهار د ولی ویان وایي د دې ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف په پیل شو عملیاتو کې د دې ډلې لسګونه غړو ته مرګ جوبل اوختي. حتاوله خوږیاڼي د شنبې په ورځ مشال ډوته ویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې پنځلس واړه کلي اهم له داعشه پاکړل شوي، خو په سیمه کې د دې ډلې وسلوال لا هم شتون لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په مسله کې روس همکاري نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې خبریالانو ته ویل چین د شمالي کوریا په مسله کې همکاري کوي خو روس یې نه کوي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د روس همکاري مهمه ده او دوی غواړي چې ماسکو مرسته وکړي. ډونلډ ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې کړي چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر مسله خبرې وکړي. کرمینن ویل د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. او د یوکراین لوی څارنوال پرون ویل د اپوزیشن غړي میخایل ساکاشویلی خای جارجیا ته وسپارل شي. ساکاشویلی په جارجیا کې په یو شمیر مقدمو کې تورن دی چې د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال جوړ شوې دي. د یوکراین لوی څارنوال خبریالانو ته ویل زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی جارجیا ته وسپارل شي. د جارجیا حکومت په رسمي توګه له یوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د جارجیا ولسمشر وو. نوموړي په 2015 کال هغه وخت د جارجیا شهریت له لاسه ورکړ کله چې یې د یوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسا سیمې والی شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د اسرار علم محمد نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې به واره نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې د بچل شو دریم کلین په مقاصد کوونکو استادانو له حکومته د امنیت ساتلو وسلوالو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. یو بچل شوی سوی پلار وای
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي. زما بچی خو زندگی کې حقیقت کې خو نشته، لیکن تصویرونه د ګورم او خیالونه بس هغه سره بس زود کېږم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د وشل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان د زوی په مقدمه کې د اخیری ګوا په توګه خپل بیان ریکارډ کړی.
دغه 57 ملزمان چار چې کوم مخوران دی دا پکې ما چارج کړل او ویډیو سره مونږ کتلی دي، نو هغه سره دا ټول برابر دي په دې وجه زه چارج کوم.
په بلوچستان کې په خصو د تشدد مخنیوي لپاره اتحادیه جوړه شوې او 19 پروګرام ټولنه او سختریزي کې بعد سختریزي تاریخ پاړوره
کتي تعلق د هغه وخت سره د کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېم دنیا او د دا ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغله.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې د دریم کلین په موقع پیښور پریس کلب مخې ته د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو یو تنظیم د تعلیمي درنې په نوم احتجاجي ناسته کړې. د حکومت نه د امنیت پر ځای کولو او نیول شو وسلوالو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
شہادت نہیں عبادت چاہیے، شہادت نہیں عبادت چاہیے، احسان کو فرض ہو، خصوصی مہمان
ایمان کو پانسی لو
دا ناری دا پیخور دا بیلبل پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو د هغې ټولنې وې کوم چې درې کاله وړاندې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو دا تعلیمي درنې په نوم جوړ شوی و. دوی وایي چې ردوی د تحریک یا ردې ټولنې مقصد په تعلیمي ادارو د ترهګرۍ بریدونو مخنیوی او په ټولو صوبه کې تعلیم عام کول دي. د زده کوونکي د دغې ټولنې یو غړی شفیق کیګیانی مشال لیډو ته وویل چې تیرو لسو کالو راسې تعلیمي ادارې یا ښه په بمونو الوزول کېږي یا پرې وسلوال ورشي او زده کوونکي استادان په نښه کوي. دوی غوښتنه وکړه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او باید حکومت په نظریاتي توګه د دې مقابله وکړي.
دا جنگ چې کوم کې د نظریاتو جنگ دی نو اوس په کار داره چې د هغې په بدل کې د هر شي په سر باندې داسې یو سکول جوړ کړي. خو د بده مرغه هغه خبرې چې کوم وي د هغې په سر کې نه چې شمپین هم جوړ شو هغه هم صرف او صرف خبرې وي د هغې کې د هغې هېڅ وجود نه و. دې سره سره دوی چې اوس کم دهشتګرد نیولي دي هغه دوی بالکل هغې مهربانه کړې دي. د سرکار دا محتره ده چې هغه خلک چې کوم دي هغه دې خپل
دغه احتجاجی ناسته کې برخه اخیستونکې نادیا خان وایي چې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو باچا خان پوهنتون دی که هغه د مشال خان وژنه ده او که هغه په اګریکلچر تربیتي مرکز د وسلوالو برید دی زده کوونکي په نښه کېږي او حکومت لا تر دې دمه تعلیمي ادارې نه دي محفوظ کړي.
تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه دې محفوظ جوړې کړی شي او د ریاست نه دا مطالبه کوي چې زموږ تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه د سبق ویلو لپاره دي د شهادت لپاره نه دي. د ای بی ایس اټیک نه پس هم چې که تاسو وګورئ نو دا یو څو واقعي مخې ته راغلي دي. مخکې مشال خان په یونیورسټۍ کې دننه شهید کړی شو د باچا خان یونیورسټۍ پیښه مخې ته راغله او بیا اوس که وګورئ نو د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ پیښه هم مخې ته راغله. د دې په دا مطلب دی چې موږ خپلو د تعلیمي ادارو هغه حفاظت ونه کړی شو.
د ایورس کالج زده کوونکي اسحاق چې په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده وایي چې که دغه رنګ په تعلیمي ادارو باندې خونړۍ بریدونه کېږي نو په داسې حال کې به زده کوونکي څه زده کړه وکړي.
نن سبا چې کوم حالات روان دي دي کې ټول بالکل مطلب خپله تعلیمي سرګرمیا نه شي ساتلې. هغه دا وجه ده چې کله سکیورټي بڑھیږي په دې تعلیم سکول کې سره نو داسې حالات هغه چې دي سکیورټي ته ګوري دي حالات ته ګوري نو هغه بالکل خپل تعلیم برقرار نه شي ساتلې. هغه دېږي کې هغه دا د مرګ ویرې وي.
د زده کوونکو دغه ټولنې د حکومتي واکدارانو غوښتنه وکړه چې ترهګرۍ په تور کې څومره هم نیول شوي وسلوال دي هغوی ته دې زر تر زره سزا ورکړی شي. دې نه علاوه تعلیم دې په ټوله صوبه کې عام کړی شي او دا غوښتنه هم وکړه چې په تعلیمي نصاب کې څومره هم کرکه خوراوونکي مواد دي هغه دې ترې زر تر زره لرې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا پېښور آرمی پبلک سکول د حملې نن درې کاله پوره شول خو لا هم د بژل شوو ماشومانو په کورونو کې د غم ډیبې بلیدي. د هر ماشوم مور او پلار په خپله طریقه د خپلو بچو غم یادوي. څوک یې په یاد کې اوښکې تویوي، چا د ماشوم په یاد کې خیراتي اداره جوړه کړې او چا بیا د بچو د استعمال شیانو تصویرونه په کوټه کې رایوځای کړي او هم هلته ورته شوګیری کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزي لا هم دغو غمجنو سومیندو او پلرونو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د یو وژل شوي ماشوم د مور په غږ پیلېږي.
د اولاد غم داسې غم دی کنه چې مونږ نن هماغه ورځ ده زمون کورونه تباه شول، زمون نسلونه ختم شول.
دا فلکناز بیبی ده چې درې کاله وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې دواړه زامن سیف الله دورانی او نور الله دورانی ووژل شول. یاد برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د حسنزیب په نوم د نهم جماعت وژل شوي زده کوونکي پلار اورنګزیب خان وایي چې د کورنۍ غړي یې د نفسیاتي کړکیچونو سره مخ دي او لا یې هم د زوی یادونه تازه دي.
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي، پینسلونه دي، جامې دي، یونیفارم دی. بس ما خپل کمره پریښی او بس دی خپل بچی سر سرملم چې هر حال زما بچی خو زندگی کې حقیقت کې خو نشته لیکن تصویرونه د ګورم او د هغه خیالي خیالونه بس هغه سره بس زه ده کېږم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی او بس الله ته دعا وکړو. بس هم د هغه یاد سره چې کله خوب خوب کې راشي پاپا زه خوشحاله یم ته مه خفه کېږه لیکن خوب کے ناراضی بس سور پسی جاڑو یادی کی ہری گی نہ منگا.
په آرمی پبلک سکول د برید یو کال وروسته د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو او د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پېښور کې د کر کلی روزنیز مرکز په نښه شو. آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي زده کوونکي اسفن خان مور وایي چې حکومت لا د تعلیمي ادارو امنیت ته سم پام نه دی کړی.
لیکن زه هم مونږه دا غواړو کې داسې انکوائری پرنګ داسې یو پالیسی شروع شي، یو احتساب کیسه شروع شي، دا شروع شي نو دا دا کمیو حمله دے دا اٹیک سے دا پخپلا ختم شي، دا دہشتگردی ختم هم کلا کیږي کلا دا پورا ثانیہ انکوائری وشي نو بیا دینا پس هر سو کیریږي.
د یاد بری درستو حکومت د ټولو تعلیمی ادارو د امنیت لپاره هدایت جاری کړل او د هر سکول لپاره وسله په لاس ساتون کی دنګ دیوالونه ازغن تار او سی سی ٹی وی کیمرې لازمی کړی دي. د سیف الله او نور الله دورانی مور فلکناز بی بی وای چې یوازې په دغه ګامونو خوندیتوب نه دی ممکن.
په کاغذونو کې هر څه کیږي، په خولې باندې هر څه ویل کیږي، خو عمل په هیڅ نشته. همغه د دهشتګردۍ لهر دی، همغه په کال کې یو ځل دو ځل په یو مختلف چې دینو په تعلیمي ادارې باندې حمله کیږي. صرف دا نه دی چې زه بس په کورسۍ ناست یم، خپل کورسۍ به ساتم که نور څوک مري مري دي او که څوک پاتې کیږي پاتې کیږي دي، بلکې چې څوک مري د هغې ماته فایده رسي. دا حکومت نه دی، حکومت دا دی چې په خپله به خپل سر ورکې خو د خپل عوامو به حفاظت کې.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په یوه خوله د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره اعلان او منظور کړه، خو ځینې سیاستمدارانو او کارپوهانو بیا بیا ویلي دي چې دغه قومي تګلاره لا هم حکومت سمه نه ده عملي کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سرنست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د دمین اوړاندې تاسو واوریدل چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې درې کاله پوره شول، خو په غبرید کې بچل شو زده کوونکو کورنۍ تر اوسه پورې له حکومته د سیمواره کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنې کوي. په پېښور کې د مشال لډیو خبریال غلام غوث د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته هم په صوبه کې په تعلیمي ادارو حملې شوې، آیا حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي او کنا؟ نو نوموړی وایي
چې کله جنگ کې ته لګیای نو جنگ په یو ځل باندې نه ختمیږي. یو داسې جنگ چې د هغې یو بیک ګراؤنډ دی چې هغه په سوسایټۍ کې د معاشره کې د زیلو پورې کوچ شوی دی چې د هغې په شا باندې بین الاقوامي سازشي ټولې دي. داسې جنگ نه زر نه شي ختمېدلی. نو دې وجه نه مونږ خدا امید دی، دا اعتماد دی، دا ایمان او یقین دی چې پاکستان مستحکم کیږي، مضبوطی کی به ان شاء الله مضبوطی طرف روان دی. په دې دوران کې به دا واقعات راځي او دا غي نه موږ تک لکو. زما دا خیال دا واقعات کم شوي دي او مینه شوي دي.
او یو بل پښتنه دا کوم چې د ای پی ایس چې کوم دغه والدین دي، میندې، پلرونه دي، نو هغې ځینې غوښتنې کوي چې یاره د دې واقعې د پلټنو لپاره یو جوډیشل انکوایري په کار ده. نو دغې حوالې سره تاسو څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې جوډیشل انکوایري په نتیجه کې چېرته څه مسله حل شوې ده. جوډیشل انکوایریز مختلف شوي، کمیشنونه جوړ شوي دي، هغې کمیشنو نتایج چې راغلي دي نو هغه څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. بس دهشتګردۍ واقعه ده چې د هغې تنې باندې د افغانستان سره او بین الاقوامی دہشتگرد گروپ سره ملاوی دل نو دنم زن فکر نکوم چې دی په نتیجه جوډیشل انکوائری ملک دننه چې څه واقع وشي چې هغه دغه روټس او دغه دغه ټوټلی په ملک کې او هغه د یو ملکی مسلې پیداواری نو هغه نتیجه راوځي. دا خو ښکاره معلومه ده بل هغه خلک هم الوتلی دي. زه فکر نکوم چې جوډیشل انکوائری په نتیجه کې بس نتیجه راوځي.
تا تاسو د خبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مرکه اریدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړې وه. ورسو د یو بل ریپورټ طرف ته روان. کال د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وشل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان په دې مقدمه کې پرون د اخیری گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړی چې پکې هغه 50 نیول شوي او 4 نور ملزمان نومول دي. د مشال خان د پلار په وینا چې دوی هیله مند دي چې زر تر زره به د دې مقدمې اورېدنه سرته ورسیږي. بل لور ته د قانوني چارو پوهان وایي چې دا پریکړه په سمو پلټنو پورې اړه لري. نور تفصیل د محمد عمران په ریپورټ کې اورو.
د مشال خان د وژنې مقدمه چې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه یو شمېر ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. د مشال خان پلار اقبال خان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم خپل بیان د جمعې په ورځ ریکارډ کړو چې پکې هغه نیول شوي او پاتې ملزمان د ویډیوګانو پر بنیاد ونومول.
دغه 57 ملزمان چار چې کوم مخوران دي دا پکې ما چارج کړل. مطلب دا دی هغه کې حواله مې دا ورکړل چې مثال په تفتیش کې دا مخامخ راغلي دي او ویډیو سره مونږ کتلي دي نو هغه سره دا ټول برابر دي. په دې وجه زه چارج کوم. هغه خو لکه دې وخت کې داسې څه شی نه شي ویل کنه چې هغه خو سوال نه شو نو چې سوال نه کړي ما جواب ورنکړ.
په عدالت کې اقبال خان یو 50 گواهو چې خپل بیان ریکارډ کو. نوموړی هیله من دی چې د دې مقدمې فیصله به د دوی په حق کې ډېر ضرور شي.
کوم کیس ته نو یا مقدمه دا او په دې کې کوم دا تر اوسه پورې رااله لکه نه دي نو دې کې خو کیس زمونږ چې دی نو زیاتو په حق کې دی نوې پیسه نور خو سمخ کې پته لګي یاره انصاف کیږي یا نه کیږي که نه. بعضې وخت پکې څه پورې اصرار قوتونه را پاسي خپه کې دي. نو خو نه شم ویلی زه مقدمې په حواله باندې چې څومره ګواهان شوي دي یا څومره زمونږ وکیلان مطمئن دي نو لکه
کیس محمد اقبال خان وایي چې د مشال خان د وژنې وروسته د لوڼو تعلیم یې پر ځای ولاړ دی او هغوی لا هم خپلو تعلیمي ادارو ته تګ نشي کولی. د امنیت په اړه د مشال پلار وایي چې صوبایي حکومت ورته پولیس اهلکار ورکړي او د اورېدنې پر مهال هم ورسره موجود وي. دا مقدمه کوم اړخ تتلی شي په دې اړه د قانوني چارو کارپوه رحمان الله وایي چې په دې کې د ملزم بیان هم شاملول دي او له دې وروسته که ملزمان په خپله دفاع کې څه وړاندې کول غواړي نو هغوی هم کولی شي. خو د دې هر څه پرته دا فیصله به په پلټنو کیږي. مشال خان د وژنې مقدمه د هغه د پلار په درخواست له مردانه هریپور جیل ته لیږل شوی او هغه ویلي وو چې په مردان کې ورته امنیتي ستونزې دي نو ځکه دا مقدمه کوم درېمګړي ځای ته ولېږل شي. د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تر دې دمه 50 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پولیس وایي چې د 3 نورو کسانو لټون روان دی. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پیښې په خپل نوټس اخیستی و خو د یوې مودې راهیسې د دې اورېدنه نه ده شوې. په مشال خان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و خو د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی پلټنیز راپور کې ویل شوي وو چې د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په بلوچستان کې غیر سرکاري تنظیمونو یو داسې اتحادیه جوړه کړې چې مخه په خصو د تشدد مخنیوي او د دوی د تعلیم او تربیت ترڅنګ د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کول دي. حکومتي چارواکو بیا د دې اتحادیې سره د پوره مرستې کولو پریکړه کړې ده. تفصیل د ایوب ترین په ریپورټ کې اورو.
د بلوچستان د پنځه ویشت غیر سرکاري تنظیمونو له لوري د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره یوه اتحادیه جوړه سوې ده. د یو این وومن تر اتمام لاندې د دې اتحادیې لومړۍ دستوره تېره ورځ په کوټه کې وسوه. و دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په ښځو کې هر ډول صلاحیتونه شته. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیمي فاونډیشن مشر پروفیسر عبدالتواب خان اڅکزی وایي چې پښتنې مېرمنې نن هم په ټولنه کې لوړ مقام لري.
نو د پښتنو سوسایټي په حواله باندې د پښتنو ښځو په یو احتیاط خپل یو اهمیت خپل یو قدر سره زموږ ښځې خپله تر څو پورې چې تعلیم ته نه یې راغب شوي تعلیم یې نه یې ترسره کړی او پښتنې ښځې خصوصا اوس نن سبا و تعلیم ته ډېره زیاته توجه ورکوي او دغه ټولنه ډېره ژر به پرمخ لاړه شي.
د بلوچستان د کلیوالو سیمو د پرمختیا لپاره کار کوونکي ادارې بی آر ایس پی سره تړاو لرونکي میرمن نسیمه سلام وایي په کار دي چې ښځو ته په فیصله سازي کې پوره برخه ورکول شي.
او که بیا موږ د اسکولانو پرسنټیج د انجینو په حواله راوکاجو صرف 3000 اسکول سره سره دی کم آبادی چې دغه په حساب سره ډیر کم دی. که موږ د آؤٹ آف سکول کوچنیانو خبره وکړو کم چې پنځه کاله سوی نیسي تر شپاړس کلو پورې دی تر ګورده زیات تعداد چې دی دا ټایم په بلوچستان کې دی 70% کوچنیان چې دی هغه آؤٹ آف سکول دی نو په هغه کې مور دین 50% چې دی هغه انجینر دی.
د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره د اتحادیې په جوړولو کې ترقی فاونډیشن لوی کردار لوبولی دی. په دې ترڅ کې به خوښ شو د فاونډیشن و مشر امجد رشید ایډوکیټ ته
نو دا په صوبایي سطح کې موږ نیٹورک جوڑ کڑی دی جاوت یو جی الائنس وائی ددئی بنیادی مقصد یہ دی کہ یو کلیکٹیو ایفرٹ کو آگاہ کمیونٹی کی کار کی خواتین دا پارا دا اوبو مسئلہ دا ایجوکیشن دا ہیلتھ کے سرکار کی پوسٹوں نہ دادی آگاہ کے بائی چیز مجھ لوکل خواتین تا جلتا حصہ ملا اس میں یو پولیٹیکل لیول باندھی مجھ دا کوشش کو کہ دا سے خپل دا سے کمپیٹنٹ خواتین چدی اسمبلی کے راولو
بلخات صوبائی حکومت وشوز تا دا برابری پر بنسٹ دا کوکو دا رسولو اعلان کڑی دی. پدی اڑا بنور حال د صوبای حکومت د ویان انوار الله کاکړ لخلې واورو
حکومت په دا سلسله کې قانون سازي او خواته هم روان دي په مختلف محکمو کې چې د دې لپاره کم پوزیشنز دي پاغه باندې به امید دا لرمه په مریټ به موږ نوي پیښ دی راځي او دوی به معاشره عمومي ته دغه خدمت کوي ورسره د رویو په تبدیل په هیڅ زموږ په نصاب چې د انسانانو روزنه کیږي او په هغه تربیه کې چې د حکومت کم کردار دی هغه به ادا کوي.
شاغل کاکړ زیاته کړه چې حکومت د ښځو د تعلیم سیاحت او روزګار کول لپاره بیلابیل پروژې په پام کې نیولې دي او ډېرې عملي کړې هم دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د جنرل سیکرټری جانگیر ترین متعلق پرون سپریم کورٹ پریکړه واوروله. د دې فیصلې وروسته بعد پاکستان په سیاست اثرات سوي. په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهانو وینا ده چې د پاکستان لوی عدالت د ولسي مسلو پر ځای سیاسي مسلو ته زیات پام کړی چې نتیجې به کېدای شي ډېرې بدې وي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د جنرل سکتر جانگیر ترین متعلق د سپریم کورٹ په فیصله کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونو ټکونه کړي نو بل پرهو د سیاسي او قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې پارلیمان او نورې ادارې موجود دي باید چې دارنګ فیصلې په پارلیمان او دغه ادارو کې وکړی شي. د دې وینا ده که دا عمل همدارنګ جاري پاتې شو نو د پاکستان سیاست او جمهوریت ته به ترې ډېر زیان ورسي. په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته وویل چې د درنګ فیصلو نه به د عدالتونو کردار لانجمن جوړ شي باید چې عدالتونه له دې ځان وژغوري.
د دې فیصلو لیګل امپلیکیشن زم ډیر زیات دي او پولیټیکل امپلیکیشن هغه هم خطرناک. نو پکار دا وا چې دا سپریم کورټ دا یو ډیسیژن وکړي چې بای تاسو سیاسي خبرې چې دي نو دا پارلیمنت کې تاسو خپل طے کوي سینټ او پارلیمنت یو ځای شي او هغه چې دا عوامو مسائل دي نو هغه د سپریم کورټ کوي. دا فیصلو ته نو زما سپریم کورٹ بجائے دا انصاف ورکولو ادارے نا دا یو بیٹل گراؤنڈ جوڑو شو پالیٹکس. سپریم کورٹ اس ڈسپیوٹڈ انسٹیٹیوشن لگیا دے جوڑے گی نو دیر پارا زویم چھتے دے امپلیکیشن چھتے نو آگا دیر خطرناک ہوں دے دی پکار دا دے چھ سپریم کورٹ دے خبرونا اس دانو باسی.
مشال ریڈیو چھ دے دے پیسلے پارا دا قانونی و سیاسی چرو تزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختن نو حاغ ہوئی چھ سپریم کورٹ باید دا سیاسی فیصلو سرا سرا دا بنیادی ضرورتونو حکم معاملے هم زر فیصله کولو لپاره ګامونه پورته کړی.
ګورای جی د سپریم کورټ خو دوه ډیر اهم کارونه دي. یو خو د خپل اپیلټ جورسډیکشن ده چې د دنیا جهان په زرګونو کیسونه چې دي هغه په سپریم کورټ کې پینډینګ دي. د خلکو لس لس کاله اپیل نه راوځي چې دی واوري. لس لس کاله د خلکو اپیل نه راوځي. تاسو ډیر داسې دلچسپ واقعاتو کتو نو دغه سی بیا دویم د دې چې کم جورسډیکشن ده هغه د دې اوریجنل جورسډیکشن ده او هغه دا ده چې آرټیکل 184 سب آرټیکل 3 چې کوم ده دا غی لاندې د سپریم کورټ دا اختیار ده چې هغه به قوم ته خلکو ته بنیادی انساني حقوق چې کوم دي هغه به ورکړي او دا غی امپلیمنټیشن وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ د مسلم لیگ نون یو مخکخ انیف عباسی په درخواستونو فیصله واوروله چې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اړه تورونه رد کړل. او د یاد ګوند جنرال سکتر جهانگیر ترین یې د شتمنیو په اړه د بیلابیلو بیانونو په تور ناهله وګرځولو. بل په د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار لاهور کې د پاکستان بار کونسل دستوري ته خپل وینا کې ویلي چې دوی ټول فیصلې بے له فشار په آزادانه توګه او د قانون مطابق کوي او ځینې خلکو د فیصلې یو لفظ لسته نه دی او په دې ټکونه کوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د مازیګر 7:30 بجې شوې د اسرار العالم مومن نولن خبرونه وورو.
د پیخور ارمی پبلک سکول پیخا چې پکې 132 زده کوونکي وجل شوی وو نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په پیخه کې نیول شوو کسانو ته د سزا ورکړل شي. د پیخور پر ارمی پبلک سکول د وسلوالو لخوا برید چې پکې د استادانو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 138 کسان وجل شوی وو زمواري طریقدار باندې پاکستان منلی وه. بلخوا د پاکستان حکومت ادا کوي چې د برید مرکزي زموار کسان یې په عملیاتو کې وجلي. د مردان په عبدالوی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخري ګواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. اقبال خان دغه خبره نن له مشال سره په خبره کې کړې. مشال خان روان کال د اپریل په 14 بل وګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلې وو خو د حکومت لخوا تحقیقاتي ریپورت ثابت کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړی. د خبر پښتونخوا اسمبلی په دې صوبه کې د قبایلي سیمو زم کولو په اړه قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړی وو. د پاکستان پوځي او پارلماني پلاوی دا مهال د کابل په سفر دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر مشال ډوته ویل چې د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته ورغلی. نوموړی وایي له دې پلاوی سره به اصلا د کرښې دواړو لورو ته پر رامنځته کېدونکو مسلو خبرې کوي. بلخوا افغان چارواکي وایي د پاکستاني پارلمان پلاوی چې پرون کابل ته تللی د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به لیده کاته کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په مسله کې روس همکاري نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې خبریالانو ته دغه څرګندونې کړي.
لند خبرین هم د اسرار العالم مومند اوری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دي چې حکومت ته هیڅ خطر نشته او انتخابات به په خپل وخت یعنی په 15 جولای 2013 کېږي. خو د وزیر اعظم له بیان یو ورځ وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق موجوده سیاسي منظرنامې حواله سره د خپل اندېښنو څرګندونه کړې وه. رسپانه لیکي چې د سیاسي ګرما ګرمۍ وروسته د وزیر اعظم بیان په خپل ځای، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د خپل توجه ولسی مسلو حل طرف ته راواړوي. د ډالر نرخ زیاتی دو لوجې ټول معیشت متاثره کېدل شروع شوې دي. ولس د ګرانۍ لوجې د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ وو او د روپۍ قدر کمېدو لوجې خوراکي شیانو نرخونه نور هم زیات شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې حکومت د ټول سیاسي مشرولي په اعتماد کې واخلي او معاملات د په خطو غوار کړي او په ګډه سره د ملکی معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه 2 نیوز په خپل اداري کې لیکي چې په 14 دسمبر 2014 وو وسله
وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله وکړه او 141 کسان یې ووجل. ورسپاڼه لیکي چې ټول قامله په کار دي چې د وسلوالو پر ضد یو موټی شي او په داسې کولو سره د دوی شکست بیا یقیني دی. دې سره سره حکومت له هم په کار دي چې د ملک په هر برخه کې چې وسلوال موجود وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه یې خاتمه وکړی شي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګیس محکمې په خیبر پختونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د نه کېدو دعوې تر کوم حده صحیح دي دا فیصله به د صوبې په اولس پرېږدو، خو دا حقیقت دی چې هر ورځ د صوبې په مختلفو ځایونو کې په ګینټو ګینټو د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. ورسپاڼه لیکي چې اصل ستونزه د ګیس د کم پرېشر ده چې محکمې سره یې هم څه جواب نشته. نو ښه به دا وي چې د ګیس محکمې چارواکي دي تر بیانونو حده د خپلې ادارې دفاع کولو په ځای د ګیس پرېشر ښه کولو طرف ته خپله توجه راواړوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له هم په کار دي چې د مسلې حل لپاره د ګیس محکمې ته خصوصي هدایات وکړي چې اولس په دې یخنۍ کې د ګیس لوډ شیډنګ نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې لرغون پوهانو ډیر زیات نوي تاریخي ځایونه موندلي دي. دوی د لرغوني آثارو موندلو لپاره ډرون جاسوسونه کاروي. بلخوا وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي کې امریکا وایي شواهد لري چې ایران په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړی دی. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د ګل ایاس ناورو.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې سیړونکي د لرغونو آثارو شناخت لپاره د ډرون جازونه کاروي. دا هغه ځایونه دي چېرته چې وسلوالو له وجې تګ ممکن نه دی. سیړنکارانو په افغانستان کې د آثار قدیمه نور ځایونه په فهرست کې شامل کړي دي او د دې شمېره تر 3.5 زیاته ده. مجله لیکي لرغونو آثارو کې د قافلو لپاره جوړ ځایونه او د نهرونو نظام هم شامل دی. نیوزویک مجله لیکي د افغانستان ثقافتي ورثه د امریکا په مرسته پروژه شروع کړې ده او په دې لړ کې له ټول هیواد معلومات راغونډوي. دوی د سټلایټس او د ډرون جازونو په مرسته معلومات راغونډ کړي دي. مجله لیکي د امریکا د بارونو چارو وزارت په 2015 کال کې د 2 ملیونو ګرانټ یعنی مالی مرستې ورکړې وي چې 2013 کال پورې به جاری وي. مجله لیکي په افغانستان کې ډیر زیات لرغونی آثار موندل شوي. په دې کې 119 داسې ځایونه دي چې د فوټبال میدانونو هم رغټ دي. هغه ځایونه په اوښانو سپارو قافلو د تمځای لپاره جوړ شوي ول. مجله د شیکاګو پوهنتون څېړنکار ایملی بوک په حواله لیکلي چې دغه قافلې به له هند او چین افغانستان ته تللي او په دې کې به ریخم، قیمتي کانډي، مسالې او نور شیزونه دغه وړل کېدل. بلخوا وال سټریټ جرنال وسپان لیکي چې امریکایي چارواکو په لومړي ځل هغه ایراني سخت میزایل، ډرون جازونه او نورې وسلې وړاندې کړي چې په منځني ختیځ جګړې کې تهران ورکړې وي. امریکا د ثبوتونو په توګه دا وسلې ښودلي چې تهران په منځني ختیځ کې نفوذ زیات کړی دی. وال سټریټ جرنال وسپان سیرنکارانو هم دغه وسلې کتلي چې پکې دوه توغندي شامل ول چې په سعودي عرب وشتل شوي وو. وسپان لیکي چې د وسلو جاج اخستو وروستو دا په حتمي توګه نشي ویلي چې دا وسلې ایراني سخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو لپاره د ایران مشر په ټویټر پاڼه هوسو یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي او د امریکا سفیر نیکی هیلی تازه سرګندونې پارونکي او غیر ذمہواره بللې دي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي نه پوهیږي چې د شام په فضا د روسي او امریکایي جنگي الوتکو نږدې کېدل تېروتنه وه که د روسي د ځینو جنگي جیټ الوتکو د پایلټونو مانورونه. تر دې مخکې د روسي دفاع وزارت ویلي و د دوی پایلټونو کوم غلط کار نه دی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل: زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه، خپل سری پیلوټان وه که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډیر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي، او دغه روسي الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جیټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل. خود روسي د دفاع وزارت د پنځمه په ورځ دا رد کړی چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي. وی ویل د روسي 215 ډوله جیټ الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جیټ الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې ووتلې چې یوه بله روسي جیټ الوتکه هغه ځای ته راورسېده. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا لا څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربهګي یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري، خود خطرناک مانورونو غشتون کوي هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر ویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15 1300 او 15 کلو هرتس اوریدل شي.
د پاکستان د پارلیمان یو لوړ رتبه پلاوی به داونه د افغان لسمشر اجرائیه رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پخواني لسمشر حمید کرزی سره وویني. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی مشال لیډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د پاکستان پلاوی د سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ثابتې دی شي. تفصیل د ناجیا صاحبه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نصداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی د اونۍ به د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
دوی دغه راتک ته مونږ لبیک وو، مونږ امیدوار یو، خوشبین یو چې کېدی شغه دوی راتک د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او د پسنګ د یو نیم سیاسي آزاد مشران یا خاص د صوبه سرحد یو نیم مشران وګوي پدې کې ګډون لري. د پسنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرائیه سره هم ملاقات لري، کېدای شي کاري سره سره هم دوی ملاقاتونه ولري.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له غړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي، خو وایي دا سفر له وړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق څلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېده. د یادونه ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو هاخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول خودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته لرسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیتونه د پاکستان چرای شي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته ووایي هغه بس وخت تیرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږم او د خپلم صرف پوځي باید دوی خپل فوجي دی، فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر دا مشال ریڈیو اخبار ونے سمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور دلیشے دیدی ترسنگ تاسو پا فیس بک اور پا ٹویٹر بانے ہم دا مشال ریڈیو اخبار ونے ریپوٹنا آل تک قتلے شے اور بھی امنگ تا خپلا رائے پی را کولے شے چی آیا تاسو خوخوے او کنا اس وقت شوے دے اور ادن کو دا انیس اخبار ونے ٹولنا او سخت دریسی دا یہ لسم ستمبر تر پیخروست دا سخت دریسی سپا ٹولی اسلامی نڑیتا غسیدلا په افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامي هوادونو پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران په مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او کلتور یې ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیه جوړه شوه د سخت ټولنې او سخت دریسه په دې خبرونه کې هم پر دې موضوع او بیا د سخت دریسه په تاریخ خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
ٹولنا او سخت ریزی
د مشال ریډیو اونیز خبرونی ټولنا او سخت ریزی کی موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. پتی رخ پرونه کې تاسو د سخت دریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. کته هم سخت دریزی یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سخت دریزی خپرونې په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې لکله او لکوم ځای پیل شوی. په سخت دریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دې سره د مسلمانانو نړۍ کې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغوی یو خپل تاریخ و هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه اوچرېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې موږ د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل شوی نظام یو شمېر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرې خو هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې وو. هغې ته مسلمانان یا خپل یو ایلیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله. هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وګړلې، څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستل شي، په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمېر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزی او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و، یا د دې سره د نوې نظام د ترولو څخه تجربه نه لرله. داغی نے علاوہ داسی سسٹم شروع شو چی پاوی کے داغی اقرابا پرورے شروع شو لی اور غیر نظام جو اداری جوڑی نشو لی نو خلق تکم دے اغوی تا اغا تکم ویلفیری لخل کو تراحت ملو نشو نو پدی مسلمانان ہم بلکل کی انصاف ختم شروع پدی کی انصاف رانوی پدی کی روزگار رانوی پدی کی سیاسی عدم استحکام جوڑ شو سیاسی غیر استحکام نے دوجی دل تک کی اقتصادی عدم استحکام سے دائر ہو جی بے روزگاری جوڑ شو دائر ہو جی غربت جوڑ شو جبی طول لکبلا دل تک کی سے ماحول جوڑ شو چی خلق مجبور شو چی اغوی دا حکومت خلاف یا دخل حکومتون خلاف اغوی اور سختریزہ سوچ پیدا کی دے کے ذات خلق ہوئے جیر زمان کی ریشی زمان دا مسئلو حل دارے کی زمان دا نظام بدل کو یا پود طاقت پدر یہ بدل کو
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزی یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شنونکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافات سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزی خورولو لامل سو.
د امریکې په پالیسۍ کې راو چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه په هغه کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پلا کړی و نو هغه سیس په هغه کې موجود و. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد د پاره د پان اسلامیزم کومه نظریه چې کوم وه هغه امریکې ته ډېره زیاته سونمنه شوه او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کومه مخکې نظریه جوړه شروع کېد شوه هغې لا تقویت ورکه او د هغې په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه ده هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او د هغوی ملګرو ډېر په ښه طریقه د هغې لپاره افغانستان خپله تجربه ګاه جوړه کړه او افغانستان یې په تاله ترغه کړه.
په 1945 کال کې د دویم نړیوالې جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادیږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزی لامل سول.
یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه، په هغوی کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات کړی شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړی شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په طور استعمال کړی شو. هغې سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږ د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعات داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران سره راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی، دا دوه داسې دوی سره ترهګرې ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې دې ګوندونو یا داسې سوچ وال دا وکتل چې مونږ د طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کړو شو او یا یو اسلامي نظام هم په بل کې راکېږي. د هغوی نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنگ هم ختم شو. چې یخ جنگ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستې. نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ طرف ته د زلمي کوم رجحان جوړ شو یا څه وا شو.
له 1909 اویایم کال څخه تر 1988 کال پر د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمیر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډیر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځېده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د وجه جوړه شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړی شو او د هغې لپاره کومې پالیسۍ اختیار کړی شوې د هغه روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال سي یو غټه وجه جوړه شوه د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر که مونږ د پښتنو د سیمې د چې کوم زموږ کلتور دی هغه سره هم کومګه د دې لږه غونتې کمپیریزن وکړو، نو مونږ په دې نتیجه مرسو چې څه انتها پسندی والا څه لږ ډېر عوامل زموږ کلتور کې سنا څه سیزونه په دې کې شامل دي، لکه څنګه بدل شو یا داسې دا کلتور کی مو. خو دا غینا زمما چې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې سمرا د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د ټریننګ وشو، نو دا یو ډیر غټه او یو اهم وجه څنګه په دې سیمه کې دا انتها پسندې ته زیاتېدو جوړه شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنګ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره یې په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په غبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لار هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
اور یولسم ستمبر ترپیخ عروج تھا د سخت درزی سپاٹول اسلامی نڑئی تھا وہ غزیدلا پر افغانستان او عراق بردون تپکتو پر اسلامی ہوادون او پاکستان کی خلق کو دا فکر وکڑ چی غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبہ تر لاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیا جوړ شو.
لدی بیانی ورسته طالبانو یو شمیر نوی ډلې جوړ شوې چې د سخت دریزی پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سخت دریزی ډلې وجود لري چې د خپلې مفکورې د ودې او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سخت دریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
Da sudhi chizamun badan silunu ka dilandi da
نصیب دی چې زمونږ پختون خوای کربلا کړه دا سوک دی چې زمونږ پختون خوای کربلا کړه سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا
سخ پلوا کئی پکیلو